په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو دی خبرونه ته مو ز نوریاس نوری هرکلی کوم. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې لنننی حمله تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکو برسیرن ټپیان شوي دي. خاغلی خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویلي مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي د دوی ساتونکو وشت او ورسره هم مهاله چاودیدونکو مواد وچاودیدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیت قومندانۍ ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي و چاودنه هغه مهال وشو چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودولې. دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه شایع کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د هند او د افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ نن لوبه د هند په بریا سره پای ته ورسېده. هند د دې لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونې غوره کړې وه. افغانستان د هند لپاره د 133 منډو هدف ټاکلی و چې هند وکولی شوی دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14مه اور کې پوره کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او د هند بل لوبه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند په روانو انتخاباتو کې له ګډونه منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه یې اعلان شوه ویل شوي د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بټ دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوي د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د سترې محکمې دغه پریکړه به په دې هیواد کې د رایې ورکولو پر شرایطو د برابرو له 100 میلیون زیات وګړو کار سخت کړي چې د خپلې خوښې کاندید عمومي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه 100 ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزه ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 30,000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل وروسته له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري ولانه خبرونه کې به واوري چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکاري ډاډ هم تر لاسه کړی دی.
ډېر ښه اسلامان د هغه طرف نوم سره او د مرده سو هغه حساس چې دی د هغه یو ډېر زبردست ځای نور سره حاصل سره.
ایا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی؟
تر دې وخت اوس مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي.
په افغانستان کې د قحطې په اړه د خبرداري شبکې خبرداري ورکړې چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لا پسې پراخ شي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورښتونو کمېدو ته مندي.
په تیرو 2 میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یې سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله مو خبره وو، او د افغانستان او د هند کرکټ د ټیمونو د وروستۍ لوبې د نتیجې په باب به نور جزئیات هم له خپل سپورتي خبریال څخه درکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای د طالبانو له مشر سره په ورستۍ کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړې، او په ځینو کې هم د همکاري ډاټ ترلاسه کړی دی. مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تیرونه رسنیو راپور ورکړي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د کنټرول او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لمنځه وړلو پر مسلې ډېرې خبرې شوې دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې اوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړي، او د خپلو حادثو تاییدیې ترلاسه کړی دی. د مولا فضل الرحمن داد سرګندونې د هغه دوه غونډه او یو شمېر پاکستانی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له مولا هبت الله سره د مولا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دي. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام ګوند خبره کړي، مولا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش په ډیره خطوګه تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
د شو اسلامان د هغه طرف نوم سره او د مرده سو امور حسې چې دي د هغه یو ډېر د پداس تایید نور سره حاصل سره مونږ د هغه شکر وکړو. ټول سره د زوړ مونږ کوم څه باندې څه سره مسائل دي دوما اصل هدف هم وفد جكم اصل هدف هم هذا دعوة شيء مر في أي مسألة كذا محصورة أو جامعة عندها سر أو شامل عندها سر مر بتمام شعبوك أو بحر برخ كي مر لغة مر سر التعاون لبارا حضرنا عمادك أو بغي حوالي سر دوي دي مر دغا فائش دي شطر كي سر تايد كر الحمد لله.
خو مولا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ درا پورته شو یو جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځوړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزی شرط لري کول، او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایلې دل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مولا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علي طالب چارواکو سره وکتل، او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچا د مطرح کړکیچ پای دی.
دا چې آیا د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سفر به افغانستان ته د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی وي کنه، دا او دا چې پاکستانی رسنیو د دې سفر او د مولانا فضل الرحمن د وروستیو څرګندونو په اړه څه ویلي دي، دا پوښتنه مې لومړی د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریاله په اسلام آباد کې له طاهر خان وپوښته.
تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی، نو دوی هم دلته سندي ویلې، ځکه اول داسې مونږ ته ویلې شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې، نو هغې یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یو سره ضرور بیا وویل چې دی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه په واپس راتلو د هغې وروسته دی غواړي به چې هغه سره وویني، او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی، او هغې ته به لږ انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي، او بیا کله د خارجه وزارت ته ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی و چې په خپل تایید کړی و، او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې، بلکې چې کله وسره مشال ریډیو مرکه کول نو د خپل دا ویلی وو چې دیو د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغه ته به لګاري له بهوري. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپل د مولانا فضل الرحمن دغه سفر یاد د هغه موقف ته په پام سره، آیا دا مهم انګیرل کیږي پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولای شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترنګلې اړیکې یو څه ښه کړي؟
نو هغه په کتل غواړي چې د طالبانو سره کله در پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي، نو لاغي ورته څه جواب خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وي او دوه غونډې شوي وي ملا حسن سره او د غرنګي مولوی عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزی ویان لخوا افغان رسنۍ سره چې کله خبرې کړې وي هغه بیا رسنۍ چې هم وي نو هغه خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان فرده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي، نو هغه موقف خوراک زوړ د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پی تاسو ګورئ چې کله مونږ نفذ الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات پولیس والا پکې وجل شو. نو دې سره څه ښکاري چې داسې ډیر زیات تر دې وخت خو مثبت زنوینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي او ګومان زما خپل نظرم دا دی چې دومره اسانه موضوع نه در ټي ټي پی، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري، او بیا کوم مولا شیرین سفر وګورو دا غین روس بیا زه ګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د امنیتی ادارو اکاونټونه دي سره دې چې هغه رسمي نه دي، لیکن هغه خلکو ته پته رسیدا چا دي پاغه چې کوم سرګندونه کیږي او بیا تور خم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي.
بله
نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې نتیجې وروتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې روڅ پته لګي چې څه شي مخه ترازي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په باب د چې په پاکستاني رسنیو کې په دې اړه څه ویل شوی او حکومتي چارواکو د سفر ته په کومه سترګه کتلې په دې اړه یې نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو د حکومت مخالف وسلوالو جبهه په دې ورستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا وکړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف وسلوالو ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړی او بل د افغانستان د ملي مقاومت جبهه هم د طالبانو پر ضد یو برید خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم اکثره دغه ادعا ویل کې د نور پخوانیو په څیر جدي نه دی بللې او په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو آیا هغه په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت کوم اغیز کړی کنه؟ نور به په دې راپور کې په ګډه وورو.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبان حکومت او مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپل وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغه جبهه په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغه جبهه د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چیری کې برید کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړې وه چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله والا مخالفي جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ارزګاه اینا با عملیاتو دست میزنن و دی عملیات
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نخښه کوي. موږ د دوه کلو څو میاشت په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
بسیار پایدار و مستحکم نه دینیم.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تېرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د دریو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعا وکړي، خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ جګړې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. په غزه کې چې جګړه پیل شوې ده، ډېر لوري په دې سیمه کې د بشري بحران د زیاتوالي خبرداری ورکړی او ویل شوي چې تر اوسه پورې له 3000 ډېر کسان په جګړه کې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې دې سیمې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. په غزه کې د جګړې د بندېدو لپاره هم په نړۍ په ګوټ ګوټ کې لاریونونه دوام لري. نور بل عصمت څاروانه واورو.
د فلسطینیانو زرګونو پلوی اعتراض کوونکي پروند لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډي سي کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپل شهرونو کې ویل هم دا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی ولاسل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونه کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګلاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1700 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځ حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله همدا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده. دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو وروسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. ځینو اسرائیلي رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکوي. رویټرز خبري اژانس د انتونی بلینکن څرګندونې د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حللارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال اکتوبر میاشتې په اوومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د د دې ترنګې د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې چې کنټرولې د حماس په لاس کې دی، تر دې دمه 23,340 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، د هند له افغانستان شلوریز لوبه وګټله، د دغې لوبې نور جزئیات کله اوریدونکو سره شریکې مهرباني.
نوري صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند وتوانېد چې د دغې لوبې په ګټلو سره له افغانستان څخه لوبلړۍ هم وګټي. دوی د دریو سیالیو څخه دوه وګټلې او یوازې یو بل لوبه پاتې ده چې د جنوري په لسمه را روانه چهارشنبه به ترسره شي. د هند په توپوهونکو کې یو اربیا شیوام دوبه پرله پسې نیمه سلیزه وهله، هغه درې شپې ته نسوځېدلې منډې وکړې، او د دوی نوی اوپنر چې په تیره لوبه کې نه و یشسوي جایسوال په پایل کې ډېره ښه لوبه وکړه چې اته شپې ته منډې وکړې. د دوی لوبډل مشر په صفر وسوځید روهیت شرما کومه منډه ونه کړه، خو ویرات کوهلی چې په لومړۍ لوبه کې نه و او نن لوبه تر راغلی و هغه بیا 29 منډې وکړې. د 123 منډو هدف هندې لوبډلې په 15.4 اورونو کې یوازې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. افغانستان ته په توپا چورنه کې کریم جنت دوه لوبغاړي وسوځول، نوین الحق او فضل حق فاروقي بیا یوازې یو وکټ ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ هندۍ لوبډله له تیرو څلورو کالونو راهیسې یوازنۍ لوبډله ده چې په پرله پسې توګه په شلوریزو سیالیو کې 15 لوبلړۍ ګټي او لا یې هیڅ ماتې نه ده خوړلې. له افغانستان د نننۍ سیالۍ تر ګټلو وروسته د 15 لوبلړۍ شو په شلوریزو سیالیو کې چې په خپل کور کې دوی ګټي او ماتې نه خوري. نوري صاحب کا وخت وی دا به هم وایو چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام په لومړۍ تمریناتي سیالۍ کې بیا انګلستان ته په 15 منډو ماتې ورکړې ده. افغان لوبډلې د 279 منډو هدف ټاکلی او د انګلستان د 19 کلن ځوانانو لوبډلې یوازې 121 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره نن چې ډېره ښه لوبه کړې او ښه توپ اچونه کړې، هغه اله محمد غزنفر ده چې 15 لوبغاړي سوځولې دي. افغانستان به خپل دویمه لوبه له سویلي افریقا سره وکړي او د جنوري په 16 نیټه به رسمي لوبه له پاکستان سره ترسره کړي.
ډیره مننه بختیار ساحل د کرکټ له ډګره د ورستیو مهمو خبرونو یا پیښو له حالمو ازادي رادیو اوریدونکو خبر کړل. هند نن له افغانستان شلوریزه لوبه د شپږو وکټو په توپیر وګټله.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونه د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدلای شئ. په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبرداریو یوې شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لا پسې پراخ شي. د دغه شبکې په وینا د افغانستان په شمال کې ورختر لسو اونیو پورې ځنډېدلې او دا مسله په دې سیمو کې د غنمو په حاصلاتو منفي اغیز کوي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورختونو کمیدو ته اندېښمن دي.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوس نیټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بېلابېلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم چې د باران موسم له پیله د لسونیو په تیریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالی ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی، د میوه ونې بادام دغه غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوا، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري:
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگرانو تا زیان راوله، زکر چه از ده هنگ و غنم وقت ده او دیر غنم چینجی و وحلی بزگران دیر اندیخمن دی، زکر چه زموک پا کس پکار بد اغیز لری.
خیلی تاثیرات بدی رسر محصولات دیخان داره.
قحطی لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپناه او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستان نه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دی او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ څه نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بیکارۍ کړکېچ په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. وچا همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصېږي خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورستر بله په خدای به دې خاطر و. یو داسې خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس پکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو په خدای کسره ورسې ورور. نور ستاسو خوښه ده، زه خو پر تاسې دا ږغ کوم مستر هر چا فرید از ما پیغام رسوي سی ویرس.
محترم، د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اتم میاشتې ویلي وي، اتم میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یوازې فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونشو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
داسې څنګه لرم دومره به وایم شهزادې راډیو زنده‌باد، ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده‌باد، بیا هم زنده‌باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې به دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي ازادي رادیو اوري په لندو منځنیو څپو سر بیرمو په د انټرنیټ لارې هم صفاو وزی اوریدل شي. په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې ان کې دون کې دی مخکې لدی چې د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ور ورسیږي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندیسته. د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې له نننۍ حملې تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکي برسېرن ټپیان شوي دي. ښاغلي خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویل، مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي، د دوی ساتونکو وشت او سره هم مهاله چاودونکي مواد وچاودېدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. هند له افغانستان شلاوریز لوبه د شپکو وکټو په توپیر وګټله. د دې لوبې چې هند کوربه دی، پچ کوربه او پچه یا ټاس هند ګټلې او توپ اچونه غوره کړې وه. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې وکړې او د هند لپاره د 103 منډو هدف وټاک. هند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14 اور کې دغه هدف پوره کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان او د هند کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د دې لړۍ بلا وروستۍ لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډون منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تیره شپه اعلان شوی ویل شوی چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بیت دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه 10 پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزې ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نه شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 30,000 ډیر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه هم په کنډوالو بدل شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت کڼلای شو، په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سیمه اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشي په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هغه غیر ادم خوړم. د اعتماد سده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. د بار مې څو خوړم نور د تیڅ اعتبار نه کاروبار مخکې نزي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې د جمیلې وړوکې زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي، دا چې ولی دا به په ډرامه کې ووري.
و خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي.
تینو ګوري وسړیا چې لږی کې مینه ده ښکته کړی او دوسه د کیږي چې په دې کې ګرځاو
چې تک اور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منه کولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالی سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوا تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income
from ننګرهار ضرورت ولسوالی اوسیدونکو له اقتصادي پرواه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشول. له اقلیمی بدلون سره د توندو بادونو سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول پورستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډیر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل اکسپانډ لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسیږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسو. دا سی ونست چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسی کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای شي نه بل شي کرلای شي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وه. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړي دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دی مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلربې ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2269 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي، دا ډیره پیسې نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څیړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومري
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دې اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې ویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره سترې بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پیژي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ور باندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنې کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړی دی، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړی دی، طالبان طالبانو دغه پریکړې غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کوم اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي، او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیمه مرسته وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1990 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولي دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګرې ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ته ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په واره ویل دي له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. اولاد هم باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې کې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړي. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل کسی ځینې وغوښتل سي په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې، او دلیل یې دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اواز فرامین نور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سی کړی چې دی هغه وکولای سي چې مومي اندې شنو ته ځواب ورکړي، د شوزو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي، او د ترهګری په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بي وزلي لامل بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر می ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو که زسخه مس بدبخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص وله
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړه او خونه دمونګه خراب کړه.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکو سمی اولا چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او په خوا د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه محتاط شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
لږ ذره کې په کور کې جګړه راغله بس بار راوتله ملګرو راته وایي داسې ځوان نه خو راځه دلته نن دا یو پان ووخه څه پان مې ووخل همغه پان شروعات د نشو مې وه څه بالاخره داسې ورځ راغله سه چار سو ته مې لاس واچو ټابلیټ سولو ټابلیټ کا پریګابلین ځیګاپ ورته چې وایي هغه هم څه خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیده هم کم سو د وجود ریګ دیدل موږ ته پیدا سو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلند راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسالو کې یادېدلو نو بیخي به موږ بهر د هغې مسالو نه ولو دي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړه. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر رانه وخوړه. دا اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دغه یې رانه وخوړه. اعتبار مې څه وخوړه نو نور زیاتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار له مانه لاړه. چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه د بین نه لاړه زتي نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړل اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلی دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده. سړی په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله هغه په سرسوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د وروره دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده. وروره دا د 60 خیدم زهدې کړلې ده ټوله خبره دې خلاصه کړې ده. همداسې غټه ضربه وله نو همداسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې نه پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوی یم چې جګړو ته خبره وتې ده جرګو ته خبره وتې ده داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلې دي ځان سره چې ځان ته به م موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خو به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو د موټر به مې چې واخیسته خرڅ به مې یو وخت به مې کتلې ضروره غه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن اتیا کلن سړي نه هم همدغه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشایي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې جمیله یوه غالۍ اوبدون کې مور ده او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړا په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړا علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
هو
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نگوری و سړیا چې لغې کې مې نه ده ښکته کړی او دوه ساعته کېږي چې په غې کې ګرځوم
څه ټکه ورباندې پرېوتې
نه پوهېږم نه کله چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو پرله پسې ژاړي بیخي خوله نه ده بنده کړې
وږی به وي لږ شیدې ورکه
شیدې خو ورکوم خو نه هېروي بیخي خوله م ورته نه ور وړي
ته یې وګوره په نس خو به یې درد نه وي
نسې داسې پوست دی لکه وریښم نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه ګوندې ورسره ښه شي
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي
ته به خو به یې نه وي
ته به یې له کومه شوه ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی
سهار به یې ډاکټر ته بوځو نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي لیونۍ یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي زه یم سمه لیونۍ کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خورې په دغه چوکۍ کښېنه څو دې وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا دی وی ګورئ
ښه ښه تې راکت ښه ښه دا هم سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کښې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کښې هر څه سم دي هېڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چېرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کښې و
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خوښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خوښې دې زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خوښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کښې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلي یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدای شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پېژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پرې اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي غمې را وخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج کېږي مونږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپېره شوه زه خو تباه شومه زه څنګه مور یمه ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که خدای څه وکړمه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلی یم زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19 او 15 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ